دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زغل خانم پاموکړی د سات خبرونه ته طالبانو متحد ویلاتو او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې د بندیزونو لالاري دا غوی د دولت د کمزور کولو هڅه به په نړیوال امنیت غیظ وکړي او شاید د ماجرت د چپو درامزه کېدو سبب سي د طالبانو د کابینه د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی په دوه کې غربي ډیپلوماټانو ته ویل د افغانستان د دولت کمزور کېدل د هیڅ چپګټ نه دی ځکه چې هغه باید نړی په امنیت او د اقتصادي ماجرت په برخه کې په مستقیمه توګه منفی اغیز وکړي شغلی متکی د نړۍ د هیوادونو وغوښتل چې روانو بندیزونو ته د پای ټکی کشیږدي ترڅو بانکونه خپل عادي فعالیت پیل کړي او خیریه موسسې سازمانونه او دولت وکړی سي د خپلو کارکوونکو حقوق په موجودو پولي ذخیرو او نړیوالو مرستو ورکړي په هغه بیان کې چې د شغلی متکی ویان خپور کړي راغلي چې په تیرو څو میاشتو کې د شاوخوا نیم میلیون دولتي کارکوونکو حقوق د بندیزونو په وجه نه دي ورکړل سوي اروپایي هیوادونو اندېښنه لري چې د افغانستان د اقتصاد د سکوت په صورت کې به د پناه غوښتونکو سیلاب د پاکستان او ایران په ګډون ګاونډي هیوادونو او بلاخره اروپایي هیوادونو او اتحادي پولو ته ورورسیږي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د چهارشنبه په ورځ په پاریس کې د کتنې پترس کې د افغانستان په اړوند موضوعګانو خبري وکړه شغله ماکرون ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د طالبانو لوري د احتمالي خطرونو په مقابل کې د تاجکستان د دولت سره مرسته وکړي تاجکستان چې د افغانستان سره څه د پاسه 1250 کیلومتره پول لري په وار واره په افغانستان کې د جګړو او نارامیو او د دې هیواد څخه تاجکستان ته د تراګرو د نفوذ د پرخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړي شغلی رحمان د مخ ویلی وو چې په افغانستان کې سیاسي بشري او دولتي ادارو کړکېچ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښتي شغلی رحمان د هیواد په جنوبی سرحدونو کې د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه وشو ده او ویل چې د فرانسې هیواد په اروپا کې د خپل باور وړ شریک ګڼي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه پر ورځ ویل چې عراق او د سوریه تجربه لرونکي وسلوال افغانستان ته راننوځي شغلی پوتین د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو د امنیتي چارواکو د مشرانو سره په یو ویډیوي کانفرنس کې ویل چې د افغانستان وضعیت درک کول آسان نه دی د عراق سوریه وسلوال چې د پوځي عملیاتو تجربه لري په فعاله توګه د هیواد راتګ ته لیواله دي هغه زیاته کړه د امکان ستا چې هغوی د افغانستان ګاونډي هیوادونه د بې ثباتۍ سره مخامخ کړي او خبرداري ورکړ چې دغه وسلوال په دغه هیوادونو کې هم فعالیتونه پیل کولای سي ولادیمیر پوتین په وار وار د دې خبرداري ورکړي چې د سختدري زوډلو غړي د افغانستان د وضعیت سره په ګټه خستنی د ماجرینو په جامه کې د افغانستان ګاونډي هیوادونو چې د پخوانی شوروي اتحاد برخه ول ورننوځي د ناروی پولیس ویل دی چې د غیواد په جنوب ختیځ کې یو کس چې د لندۍ وسله ورسره و 15 تنه وژلي او 2 تنه نور زخمیان کړی دی پولیس ویل دی چې مشکوک کس نیولې دی تر اوسه د بریډ مخه نه ده معلومه سوي او پولیس ویل دی چې د غپېشه د ګونبرګ شهر په مختلفو سیمو کې سوي او د غپېشه د تروریزم سره تړاو لري سي د پولیسو یو ځای چارواکي اوینډس خبری کانفرنس ول کوم کس چې د عمل کړی د پولیس لخوا نیول سوی دی او دوی چې کوم معلومات لري یواز یو کس په دې برت کې شامل وو هغه زیاته کړ چې دغه پېښه په 100 ډالر مسسیوي دا ته به خبر ده چې ویرزم چې دا یو تروریستي پېښه خونه و هغه زیاته کړ تر اوسه د نیمل سیوي کس سره خبري نه دي سیوي او دا د وخت لمخه ده چې داغه د مخې پاړه څو وایو پولیسو ته د برت پاړه حال د ماشام د شپږ بجو په شاوخوا کې ورکړل سو او پولیسو د و بجو په شاوخوا کې دغه مشکوک کس ونیوي د امریکا حکومت د چهارشنبه پر ورځ د اشاره ورکړي کته ایران د ټمی پروګرام پاړه ډیپلوماسي ناکامه سي نو د زور سره به هم کار واخیستل سي د امریکا متحده ایالاتو د خبره د اسرائیلو د خبرداري ورسته کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د ایران سره په دې موضوع د خبرو اترو د چپ حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او د امریکا متحدینو اسرائیلو او متحده عرب اماراتو د لوړپوړ ډیپلوماټانو سره هم په دې موضوع غږیدلې شغلی بلینکن د جمهور رئیس بایدن هغه وړاندیز چې امریکا غواړي د 2015 کال د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ په ټمی موافقه کې بیرته شامل شي تکرار کړی تهران په وار وار ویلي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو لپاره خبرو ته چمتو دي خو دې خبرو د وخت پاره څنګه دی ویلي شغلی بلینکن زیاته کړی کې ایران خپل تګلار بدل نه کړی نو موږ په نورو لارو چارو غور کوو د شاغلی بلینکن د خبرو په جواب کې د اسرائیل د بارنو چارو وزیر یائر لاپید وویل داغه په فکر دلته په اسرائیل او متحده عربی اماراتو او تهران کې ټول پویږي چې د خبرې څه معنی ده. هغه زیاته کړه چې تروریستي رژیم اټومي وسلې ترلاسه کوي موږ باید خامخا عمل وکړو او دا څرګنده ده چې مدني نړۍ به د دې اجازه ورنکړي. هغه دا هم وویل چې اسرائیل د دې حق لري چې هر کله او هر وخت پر ضد اقدام وکړي. دا نه یوازې زموږ حق دی بلکې زموږ مسؤلیت هم دی. د مصر یو پوځي محکمې د چهارشنبه په ورځ د هغو دو دېرش کسانو د عمر بند سزا پر ځای ساتلی چې په دې تورن ول چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د سعودي عربستان د یو پخواني ولیعهد د وژلو دسیسه یې جوړه کړې وه. دغه تورونو کسانو د مدافع وکیل خالد المصري په خپل فیسبوک لیکلي چې محکمې د دوو کسانو نه علاوه چې د بند سزا یې ور 15 کاله کړه د نورو ټولو غوښتنې رد کړي او د عمر بند سزا یې ور په خپل ځای پرېښي. په مصر کې د عمر بند د سزا موده 15 کاله وي. دا کسان په دې جرم مجرم پېژندل سوي چې تروریستي مرکزونه جوړ کړي وو او پلان لري چې ال سي سي او د سعودي په خوانی ولیعهد او د کورونو چار وزیر محمد بن نایف ووجني. په 2014 کال کې د مصر د څارنوال تحقیقات چې ځایي رسنیو هم خبره کړي پکښې راغلي چې دغه تورونو کسانو په 2014 کال کې هغه مهال د ال سي سي او د سعودي ولیعهد د وژلو پلان درلودی چې هغوی مکه موزمه ته د عبادت لپاره ورغلي وو. او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په یمن کې د ماری په جنوب کې تر سلو ډیر وسلوال وژلي دي. ریاض وایي چې دا درېیم ورځ ده چې پر دې ستراتیژیک ښار درنه جګړه روانه ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې د دوشنبه په ورځ تر 1450 ډیر او د سهشنبه په ورځ تر 1400 ډیر هوتی اغیان وژل شوي دي. او د یمن په ابدیه سیمه کې د ایران د ملاتړ برخمن هوتی اغیانو ته ورستي 20 ائتلافات تر 1300 زیات وو. هوتیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د سهشنبه په ورځ په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د معرب ښار څنډو ته رسیدلی دي. هوتی اغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه سنا چې د معرب د لویدیز په 160 کیلومتر کې پرته ده ونیوله. تر دې وروسته سعودي عربستان په یمن کې پوځي مداخله پیل کړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې اروپایي ټولنې د جیشل هیوادونو په غونډه کې د افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه. د جیشل هیوادونو غونډه چې د ایتالیا د صدر اعظم په قربتوب رابلل سوې وه پکې ټینګار وسو چې د افغانستان د خلکو سره دي پرته له قید او شرطه بشري مرستې وسي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
اروپای ټولنې د جیشل هیوادونو په غونډه کې افغانانو سره 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته اعلان کړه.
د جرمني له خوا نن موږ بیا ډاډ ورکو چې 600 میلیونه یورو به سکل د بشري ستونزو په هواري کې ولګول شي ځکه د اقتصادي سقوط مخه باید ونیول شي.
د آنلاین غونډه د ایتالیا په قربتوب شپه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم ګډونوالو خو د روسي او چین ولسمشرانو بیا خپل استازي استولي وو. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد د بشري ناورین د جدي خطر سره مخ دی. په افغانستان کې دوامدار کړکېچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې چې ښایي یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغانان کډوال ورشي.
نن موږ په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره په داسې حال کې چې طالبان په یقینا پر رسمیت نه پیژنو د مستقیمو مرستو لپاره یو منظمه تګلارې په جوړولو موافقه وکړله. موږ په داسې حال کې دا مرستې د خپلو څو اړخیزو شریکانو للارې وړاندې کړو چې د ښکېلتیا په برخه کې خپلو منل شویو اصولو ته درناوی کوو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي کچری پر روان وضعیت کې له افغانان سره مرسته ونی شي نه یوازې افغانان بلکې ټول نړۍ به درنه بیا پرې کړی.
اوس د افغانستان د شتمنۍ په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلی دي. اساسي خدمات لکه روغتیایي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي.
د راپورون لمخې د دولت اکثر مامورین شکایت لري چې له دو میشتوی ماجر نه دی اخیستی او لګړو اقتصادي ستونزې سره مخ دي.
از وخت کې امارت اسلامي افغانستان اومده
د طالبانو د اسلامي امارت سره زموږ ټول همکاران بیروزګار شول. په ورته وخت کې د حکومت لخوا موږ ته معاشونه هم نه دی راکړل شوی، ځکه خو زما د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې معاشونه راکړي چې خلک په فقر کې ژوند کوي.
اروپای ټولنه وایي چې د امرستې به د نړیوالو خیریه ادارو لوري په اړمنو افغانانو ویشل کیږي او دا د طالبانو له انتقالي حکومت سره مرسته نه ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د جیشل په سرمشریزه کې د افغانانو سره د سو بشري مرستو هرکلی کوي، خو مرستې باید پرته د کوم قید او شرط څخه اوسي. د سې شنبه په ورځ د جیشل د هیوادونو سرمشریزه کې پریکړه وسوه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دغه هیواد سره بشري مرستې وسي. د چارو کارپوهان وایي د مرستو مدیریت ته باید پاملرنه وسي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپور کې باوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرسل ذبیح الله مجاهد مرسل بلال کریمی وایي چې دوی افغانانو سره د قید او شرط پرته د هر هیواد د بشري مرستو هرکلی کوي.
د مرستو په اړه باندې موږ د ټولو هغو څخه چې موږ له هیواد سره مرسته کوي او د افغانانو لاسنیوی کوي موږ هرکلی کوو. مرستې یوازنۍ هغه څه دي چې زموږ هیوادوال هڅه کوي لري او په ځانګړي ډول په اوسني مخ.
د سی شنبې په ورځ د جیشل په سرمشي ده کې چې په انلاین بڼه ترسره شوه، افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته د بشري مرستو د برابرولو ژمنه وشوه. اوس مهال د جیشل د هیوادونو د ګروپ مشري ایټالیا په غاړه لري. د سرمشي په پای کې ایتالیا فدرازم ماریو دراګي ویل چې دا ګروپ په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره حتی د طالبان سره د مرستو همغږي ته چمتو دي. په یوه حال کې اروپای ټولنه هم افغانستان سره د بشري مرستو د برابرولو لپاره د 1 میلیارډ یورو د مرسته اعلان کړې ده. د تاتو په هند وزارت چارواکي بلال کریمی وایي چې افغانان د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري، خو دا مرسته باید پرته له کوم شرط پر اساس ترسره شي.
د مرستو
کپاهر باندې
باندې زیاته دایي مواد یا البسالی او کتابی مواد یا فنور بسو چې دا ټول هغه موارد چې موږ یې واڅه اکاو ته ولې یو شی دا چې هغه مرستې باید ډیر تخوت مندانه وي بلای وځي او بل کوم غرض څخه وي او مخلصانه وي.
دا ګس په پیلسمه وخت طالبان د اسلامي امارت رسیدو وروسته دا هیواد چې لولاندی کوچ کاله او پلوړه کچا د لوګي د ګواخونو سره مخ او د اقتصادي بحران سره هم مخ شو، چې لامل یې درتیوال مواد او بل ولې شوي او خوراکي توکو ته خلکو د لاسرسي کچا هم کم شو. د دغه نو مرستو د اعلان وړاندې نړیوال ټولنې افغانستان سره د ملګرو ملتونو په غوښتنه د 1 میلیارډ ډالر څخه د زیاتو پیسو د برابرولو ژمنه کړې وه. د افغانستان د چارو کارپوهان نړیوال ټولنې لخوا افغانستان سره د بشري مرستو دوام مهم ګڼي، خو د مرستو مدیریت د اړتیا یادونه هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه محمد صدیق پتمنوي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او افغانان د نړیوال ټولنې مرستو ته اړتیا لري، ښاغلی پتمنوي چې د تیرو شل کلونو په څیر اوس هم د مرستو د مدیریت اړتیا شته ترڅو دا مرستې افغانستان سره د اقتصادي بحران څخه په وتلو کې هم مرسته وکړي.
تر څو پورې چې مرستې د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه ونشي، افغانانو ته هغه مرستې په سالمه توګه او په مکمله توګه باندې نه رسیږي. د سالمیت نه مطلب د فساد نشتوالی او په مکمله توګه باندې هغه اداري پروسیجر چې د مرستې افغانانو ته رسیږي دا دومره قیمته تمامیږي افغانانو ته که څوک د افغانانو سره سل ډالر مرسته کوي شل ډالر هم د افغانانو جیب ته نه ځي او دا د نړیوالو مؤسساتو په اداري بیوروکراسي کې مصرفيږي. ولی بیا هم زه د افغان په هیڅ د جیشل هیوادونو د مرستو قدردانی کوم، په داسې حال کې چې حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیواله ټولنه ورسره مستقیم تعاملات نه لري. دغه غیر مستقیم تعاملات کولای شي زمونږ د ملت وچ حلق ته یو څاڅکی اوبه ورغورځي او د هداقل ژوندۍ پاتش.
د مرستو د ژمنې په داسې حال کې شوی چې بلګر ملتونه ویلي چې په روسي میاشو کې په افغانستان کې خوړو ته د افغانانو د لاسرسي کچه ډیره کمه شوې او اوس مهال د دغه هیواد د نفوس نږدې نیمایي په عاجل ډول بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر منوریدونکو، د روان اکتوبر د میاشتې په پیل کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان سره په افغانستان کې د خبرو کولو خبر ورکړی و. پښتنه ده چې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ به دا خبرې څنګه تر سره بسي او کنه، او په دې لړ کې کوم ستونزې دي؟
د پاکستان لخوا د تحریک طالبان د زینو خاخویو سره خبرو کولو ته د پاکستان د حکومت لخوا د بلوچ او پښتون ملت پالنې د تضعیفولو د یوې هڅې په سترګه کتل کیږي.
تحریک طالبان پاکستان د کچتا ته معلومه ده یوازې د پاکستاني طالبانو له وکمه برخه څخه استازیتوب کوي. د دې کوم ګروپ کوم اصول تعقیبوي د دوی شمیر په تیرو څو کلونو کې تغییر مومي. اکثرا زه فکر کوم چې دوی به د برلاسي پښتون ملت پالو ډلو سره خبرې وکړي. اکثریت هغه ډلې چې پنجابي او یا خارجان پکې دي ښایي زیات فکری طالبان وي او د پاکستان سره د خبرو کولو سره علاقه نه لري.
د چارو په هانو ته د پاکستان لخوا د طالبانو د ځانګړو ډلو سره خبرې کول کومه نوې خبره نه ده. دوی وایي چې لا هم پاکستان له پاکستانی طالبانو څخه په خپل باندنۍ تګلارې کې د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. پاکستان د تحریک طالبان د هغو ډلو چې ورسره اړیکې نه لري سره خای خبرې ونه کړي.
ترغه چې د افغانستان دننه موضوع ده د دوی لپاره دا سمه وایي چې طالبان افغانستانونه سي، خو کله چې دغه جهادیان یو ډول د پاکستان له مدار څخه په وتلو دي او د پاکستان په ادارو کې لکه پاوز بریدونه کوي، بیا د هغه وخت دی چې د پاکستان پاوز دوی تعقیبوي. دا هغه توپیر دی چې دوی د دوی په وینا د خو او بدو طالبانو ترمنځ ورته قائل دي. د دوی لپاره بد طالبان هغه دي چې پر پاکستان کې دیننه بریدونه کوي، او ښه طالبان هغه دي چې پر افغانستان او هندوستان کې بریدونه کوي.
د لومړي ځل لپاره صدر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه د طالبانو سره د دغو خبرو په اړه خبر ورکړ، خو وروسته یې د کورنیو چارو وزیر له دغه ډول خبرو نه خبري وښودله. د پاکستان د دغو لوړپوړو چارواکو متضادو بیانونو د دې ټولې پروسې په اړه د خلکو ترمنځ شکونه زیږولي.
دا خلک ملکیان دي. دوی د پاکستان د پوځ خوا د لوبې د پرمخ بیولو، د اصلي خبرو کولو، د راکړې ورکړې کولو، د پټولو لپاره یو ډول د ورختای د پټولو وسیله ده، او دا له ډېر پخوا راهیسې روانه پروژه ده. له دې امله عمران خان ښایي له دې چې د طالبانو سره یو ډول خبرې روانې دي خبر وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ښایي له دې هم خبر نه وي، خو هغه خلک چې ټول واګه پلاس کې دي هغه په پینډی کې دي نه په اسلام آباد کې.
په ټوله کې په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان پاکستان سره خبرو کولو ته زیاتې هیلې نشته. باور دا دی چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کولو موضوع به لږ تر لږه په لړ مهال کې د خبر تر بریده پاتې شي.
هیڅ قسمه مذاکرات مخکې نه دی روان، بس دا یو خبره ده شوې وه. او د مذاکراتو د نکیدو غټ وجوهات دي. غټ وجوهات دا دي چې د طالبانو خپل شرطونه دي، د تحریک طالبان پاکستان د اغه خپل مسلې دي، او اغه غواړي چې اغه ټول خبرې دي د پاکستان حکومت اومني. د پاکستان حکومت خو هم دا یو خبره کړې ده چې کدی مافیو غواړي نو موږ دې سره خبرې اترې کولې شو. خو په دې کې غټ سوال دا دی چې دا پته نه لګي چې دوی په څه باندې مافیو غواړي، او کدی به مافیو غواړي نو اغه به دوی او غواړي که او به نه غواړي، ځکه چې اغه په خپل وایي چې زموږ خپل شرطونه دي. نو د خبرې اترې د کیناستو سداسي خبره ماته نخ کاری په خپل پدی وخت کې.
د پاکستانی چارواکو په وینا د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرې په افغانستان کې د افغانستان د طالبانو په منځګړتو پیل شوې. کدا خبرې ناکامېږي، د افغانستان طالبان به پر پاکستانی طالبانو د پاکستان حکومت سره خبرو کولو لپاره فشار راوړي.
زه فکر نه کوم په کابل کې نوې رژیم به د دې وړتیا او یا هم اراده ولري چې هغه ډول فشار چې پخوا امریکایي ځواکونو او افغان ملي ځواکونو پر طالبانو راوړی وو راوستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو بریا د نورولی مسعود چې د نورو په پرتله د پاکستان زیات مخالف ګڼل کیږي لخوا د تحریک طالبان پاکستان مشري، د تحریک طالبان د سپونو بیا منظم کیدل، او د پاکستان او تحریک طالبان ترمنځ لوار د مخه موجوده بي باوري خای چې د تحریک طالبان او پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د تړون مخه ونیسي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
قدر منوریدونکو، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پروانه میاشت کې د مهاجرینو او کډوالو پر خلاف د لیبیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملیشو لخوا د عملیاتو او چاپو په وخت د لشتر لږه 50 کسانو د وژلو په سختو ټکولو کې غندنه کړې ده. د جنیو څخه به د خبریال لیزا شلاین در رالیږلي رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای ویل کیږي چې د کډوالو په خلاف په تشدد کې هم د لیبیا دولتي ځواکونه او هم د حکومت پورې مربوطي غیر دولتي وسلوالي ملیشي ککړې وي. د بشري حقوقو د نړیواله اداره وای چې په روانه میاشت کې د لیبیا حکومتي ځواکونو او ملیشو په افریقایي هیواد کې مشتو مهاجرینو په خلاف عملیات وکړل چې د ملګرو ملتونو سره یې ځانونه راجستر کړي وو. بشری حقوق دفتر وای چې د لیبیا حکومت په جبر او زور یو شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته استایي او هغه ځایونه ته لیږي چې مخکې ژوند پکې په خطر کې وو. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوق دفتر وایند میرمن مارتا هرتادو ویل چې تیره اونۍ د لیبیا د کورنیو چارو د وزارت پولیسو او پرسونل له پایتخت طرابلس سره نږدې چاپی وغورځولې او په سلګون کډوالې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری راجستر کړی ونیول او لزان سره یوړل.
ویمن، چیلډرن اند مین ور اریسټډ اند هانکافت.
کزه ماشومان او سړی ونیول او ولچک کړل. امنیتي ځواکونو د دې کسانو د نیولو په خاطر له غیر مناسب او زیات طاقت نه استفاده وکړه. نیول شوی کسان په ډنډو وهل او یو غنشپېری زخمیان کړل. په ځانګړې توګه کوم کسانو چې د فرار کوشش کو او یې مقاومت کو لنیول وروسته ډېر سخت وټکول. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو غنشمیر نور زخمیان شو. نیول شوي کسان د ترابلس په مرکزی برخه کې واقع په یو داسې ناوړه توقیفي مرکز کې اچول شوي دي چې نه د حفظ الصحه مراعات پکې کیږي او نه په سمه توګه ورته خوراک او د څښلو اوبه رسیږي. نوموړی وایي چې د اکتوبر په 1500 مهاجرینو کوشش وکړ چې د ترابلس د ګیریان له توقیف خانې نه وتښتي، خو امنیتي چارواکو تعقیب کړل او د ژوندیو مهماتو نه په استفاده پرې ډزې وکړلې. له مقدماتي رپورټونو نه معلومه شوه چې لږ تر لږه څلور کسان وژل شو او د حقایقو د معلومولو یوه آزاده ډله چې په دې وروستیو وختونو کې لیبیا ته سفر کړی او په خپل رپورټ کې ویلي دي په هغه هیواد کې چې په سیستماتیک او منظم ډول د مهاجرینو سره کوم ظلم او تیری کیږي د بشر په ضد د جرمونو پر ردیف کې حسابېدای شي. میرمن هارتاډو وویل چې د لیبیا چارواکي د دفاع په خاطر دا دلیل وړاندې کوي چې دوی دا کار په هغه هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض کوي. نوموړی وای موږ ورته ویو که چیرې تاسې واقعا غواړئ چې د جرمونو مخه ونیسئ، د هغو انساني قاچاقبرانو پسې ورشئ او ونیسئ چې دا خلک د پیسو په بدل کې راودي. د بېوزلو کډوالو او مهاجرینو پسې مه ورځئ او مه هغه خلک نیسئ چې د قاچاقبرانو د شومو هدفونو ښکار شوي دي. کوم اعتراف چې د لیبیا چارواکو په خپله کړی دی ښیي چې د جرمونو د مخنیوي دا مناسبه او معقوله لاره نه ده. ملګرو ملتونو ورته خواست کړی چې بې له ځنډ نه دی بشپړ اوازه تحقیقات وکړي او له عاملونو نه دي پوښتنه او بس خواست وکړي. صرف له دې عمله دی دغو کسانو ته د مجرمانو په سترګه نه ګوري چې خپل هیواد نه راغلي دي او په لیبیا کې پناه اخیستې ده. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا وخت په وخت ځینې داسې کسان معلوموي چې د تروریستي سازمانو د عملیات لپاره مهم وي. د امریکا حکومت د بیا د دارنګ یو کس نوم په خاص لیست کې شاملوي چې د تعدل شوي اجرایي فرمان 1-3-2-2-4 له مخې په اتباعو باندې بندیزونه لګول کېږي. په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. هیڅ امریکایي تابع یا شرکت د بندیزونو په لیست کې د شامل کس سره ورخراک نه شي کولای. دا یو لاره ده چې امریکا د تروریستانو او تروریستي سازمانونو لپاره د مالی ملاتړ شبکې ګډوډول شي. امریکا د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې په ترکیه کې د القاعده 15 ملاتړ کوونکي په ګوته کړل چې د دغې تروریستي ډلې په ناوړه فعالیتونو کې ونډه اخیستله. دغه ډلې ته یو سلسله مالی او د سفر کولو خدمتونه برابرول. د خزانه د وزارت د بهرانه شتمنې د کنټرول د دفتر مدیر اندرا گاکی ویل دغه هدفي بندیز لګول د امریکا کلک ژمنه څرګندوي چې د القاعده ته د مالی مرستې رسول سختوي. موږ به د ترکیې په شمول د خپلو بهرنیو انډیوالانو سره کار کوو چې د القاعده د مالی ملاتړ شبکې څرګندې او ګډي وډې کړو. مجید سلیم چې په ترکیه کې زیږیدلی په ترکیه کې ډیره قانون پوه دی او په ترکیه کې یو د هغو لومړیو کسان نه دی چې د القاعده لپاره اسانتیاوې برابروي. برسره پر دې د دغې تروریستي ډلې لپاره نور کارونه هم کوي. دی په ترکیه کې د القاعده په شبکه کې دننه د یو خاص پوستوال په حیث اقدامات کوي. محمد نصر الدین الغزلانی د مصر تباد او ډیر وخت القاعده ته سنتوی برابرول په ترکیه کې ډیره خاص مالی پوستوال دی چې له نقدو پیسو نه کار اخسته چې د القاعده سره مرسته وکړي. نورالدین مصلحان د ترکیه تباد او په ترکیه کې ډیره د القاعده لپاره مالی سنتوی برابروي. د القاعده د لوړ رتبه مشرتابه سره تماس لري او په دې کار کوي چې د القاعده د افراطیانو سره مستقیم ارتباط ټینګ. د ترکیه بل تبع جبرائیل غوزل د مصلحان سره کار کوي او نورتین مصلحان ته مالی ملاتړ برابروي. د مصلحان د کوشنو د یو برخې په حیث چې د القاعده ملاتړ وکړي. سنر گورلین هم په ترکیه کې د راد ترکیه تباد د القاعده یو فرات دی او مالی اسانتیاوې برابروي. د القاعده د بل افراطي په مرسته سره د روسي سفر لپاره تیاروي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویل امریکا به د ترکیه په شمول د خپلو انډیوالانو متحدینو سره لږدینه کار کولو ته دوام ورکړي. د القاعده د مالی ملاتړ شبکې به په ګوته کړي څرګندې کړي او ګډې وډې کړي. موږ به د دغو شبکو څارنه کوو د دوی مخه به نیسو چې له بین المللي مالي سیستم نه سرغړونه ونه کړي چې د تورستي عملیاتو لپاره مالی تولید کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په وینا کې وویل امریکا به د یو د پاسه 2000 کال د سپتمبر د میاشتې د 12 نیټې د حملو قربانیان هیڅ کله هیر نه کړي او په درسته نړۍ کې د القاعده نورې تفتی. موږ به هغه څوک هدف ګرځوو چې غواړي امریکا زموږ ادباو او زموږ ګټو ته تاوان ورسوي. درنو اوریدونکو دا وا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.